پریچه په ټولو اپلیکیشنونو او ویب سایټونو کې په پراخه پیمانه وکارول شي.
ورزو لاندو خبرونه ته د طالبانو د بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په پا پاکستان کې د یو هلته نن د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ایز امن د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوې دي. د افغانستان په ختیځ په تیر بیان ننګرهار کې د سیلابونو دراوتلو له امله ګڼو خلکو ته مالی او ځاني تاوان اوښتی دی. د راپورونو له مخې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور ماشومان تیر ورځ د سیلابونو له کبله مړه شوي او دوه نورې ټپیان شوي دي. اروپایي ټولنه وایي افغانستان د بشري ناورینونو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. په کانګو افریقایي هیواد کې د سیلابونو او د ځمکې د ښویدنې په پیښو کې د مړو شمیر تر 200 کسانو زیات شوی دی. لږ تر لږه 200 نور کسان ټپیان شوي هم دي. په اغیزمنو شو سیمو کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دی اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالر او ډیر لګښت کړی دی.
خارجان و سره کومک بونی کی پاسانی بنی و مشکل سره دیدی چون دی پول خاوری حاکمیت دوی سره دید دوی که او غالی رشتیا هم پاسانی سره نسبت مخی کلونو تا دمنزو لیشی.
پیابل راپور که بواوری چی داکتران وای پر یو وخت څو ډوله نشي کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
د دېش په خپل ځای کې څه نه چې ما مالاته تر تریا پوتر پودر مو تر شیشې پورې.
د ډاکټر فرید بزګر په نوم د معتادینو د درملنې له یو متخصص سره غېدل یو چې د نشي موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غیر د دینند هغوی چې مخدرات سره کې کار کوي د هغوی د قانون ډېر مسلکین اشراط درلودل چې شمېر یې سکونو ته رسېږي.
د عادل زمان په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د ټولنې په غم او ښادۍ کې برخه نه سم اخیستلی. او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
هلکه ودرېږه. دا د څه شی را بار کړی دي؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
کور سودا خوار شي کېدای شي، څه شی دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 300 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي که څه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشئی موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپلې مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي او عامه پوهاوي په پروګرامونو کې مصرف شوي دي. تحلیلګران وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود شوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت له نسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو یوازې له 2023 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر دېرش میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه یې څلېرش میلیونه ډالره ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. لس اشاریه درې میلیونه ډالر یې په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او څلور اشاریه اته میلیونه ډالر یې هم د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د استعمال د زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولي دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبانو حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول سوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي سوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشه یي موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه سوي شمیرې کولی سي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشه یي موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډېره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت د مسؤلیت لري چې له نشه یي موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یو لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان سره کومک بنی کی پاسانی بنی په مشکل سره دی، چون د ټول خاورې حاکمیت د دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخکې کلونو ته د منځولی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو باندو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته طالبان واخلي وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو وړل هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي.
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپلو کلنیو مرستو څخه یولس میلیونه ډالر کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې، ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمیر تریاک هم نیولې دي، خو اوس هم له نشه یي موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه. تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ډیری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي سوي چې د روان فصل په دریو میاشتو کې نږدې زر جربه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یوه کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر دېرش میلیونه ډالرو ډېر لګښت کړی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشه کول د ډیرېدو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یوه ډول نشه یي موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشه یي مواد په لاس ورسي استعمالوي. له همدې امله په روغتون کې تر څو ځله بستر کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاتې کیږي. معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د سارکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډول نشه یي مواد راوړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
سردارګل دا تو اولادونو پلار دی چې اتحاد له کندهار څخه تر فرا پورې رسولی دی. دی پر یو وخت څو ډوله نشې کوي او هغه نشې مواد چې دی ډېره اړتیا ورته لري په فرا ولایت کې آسانه او ارزانه پیدا کیږي. له همدې امله له خپلې کورنۍ سره یو ځای فرا ته کډه شوی. سردارګل دوه ځله د معتادینو د درملنې په مرکزونو او یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرېښي ده، خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډوله نشه یي موادو د استعمال له امله د ده په ذهن کې پیدا شوې اوس د تل لپاره د نشې پرېښودل ورته ګران شوي دي.
لا تنزل اسکال کیږي چې زه مطالعه کوم. اول مې فاس کوله، بیا په روینوم پسې اخته شولم، نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندې کړم په کندهار په مباس کې. نو جوړ شولم دغه ځای چې رایله شولم، رالم په راته دلته کرا کرا راتللم، اوس بیا فخته سویم، بیا معتاده سویم.
سردر ګلوی د دې اتحاد د دې سبب شوی چې وسی اولادونو مېرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي، ځکه دی په ورځ کې 500 افغانۍ پیدا کوي چې نیمې کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشه یې مواد رانیسي. د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکی صوفي ضیاالحق وایي ساقیان یې د نشه یي موادو خرڅوونکي د وخت په تیریدو سره بازار ته نوي ډول نشه یي مواد راوړي. که معتادین د پخوانیو نشه یي موادو له لارې نشه نه شي، مجبوره دي چې نوي ډول نشه یي مواد ته مخه کړي.
لدیش بخ په وای کښته نه چې ما مالخ تر تریاکو تر پودر و تر شیشه پر دا کار دا که چې په من ته پېټ وجود من نه لري اته مواد مخدر سر تر کولای شي پر پودر تر کولای شي.
تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډیره حده هغه نشه یي مواد استعمالېدل چې له نشه یي بوټو څخه په لاس راځي، لکه تاریاک او چرس. خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشه یي موادو تولید هم پیل شو. ډیری هغه معتادین چې پخوا به د تاریاکو یا چرسو نشه کوله، اوس یې د نشه یي ګولیو، ښیښې او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرلپسې او دوامداره ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې معتاد له یو ډول نشه یي موادو سره عادي شي او نور یې دا مواد خمار نه ماتوي. په دې صورت کې معتاد مجبور دی چې بل ډول نشه یي موادو ته مخه کړي.
مقدار که بغلورف پس تحمل زویت
کله چی ده نشهی مواد و اندازه دیر شوه ده وجود غم هم ورسره دیریگی. کله چی ده وجود غم دیر شو، معتادین مجبورکی گی چی ده نشهی مواد و اندازه نور هم دیر کلی. بلا خبره ده بازار ده، پا بازار که ده بخوانی و مواد و زای نوی نشهی مواد نیسی. پا دیر صورت که معتاد کوخخ کوی چی ده نشهی مواد و حق و نور و دولونو تا مخ کلی او تجربه کلی چی ساقیان و بازار تراوری بی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا معتاد کېدو یو علت پر یو وخت د څو ډول نشه یي موادو استعمال دی، ځکه دغه ډول وضعیت د معتاد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د دې سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکامه شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډول نشه کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتاديږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو صفو 29 او 25 مترو، او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ صفو باندې واوري. که څه هم ارواپوهان د نشه یي موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشتوالي څخه سر ټکوي، خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشه یي موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي، تر دې دمه د نشه یي موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي، او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا شته، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي.
د بده مرغه دقیق نشم ویل چې شمېر به څو ته رسیږي، خو په دې ساحه کې د 1989 نه تر 2012 پورې په مختلفو انجیوګانو کې ما کار کړی دی، او کوم نشه چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو لپاره و. یوازې په 1990 کې موږ یو سلو یولس نصابونه د هغو کسانو دپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو پښتو او دری باندې ترجمه کړي وو، او هغه اړوندې موسسې ته مو ورکړل چې هغه په خپلو ټریننګونو کې دغه نه کار اخلي. مونږ د ماشومانو د مکتب د زده کوونکو لپاره د ټولنې د نور اقشارو لپاره په مختلف سطحو باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لیفلیټونه، مجلې، کتابونه دا نشر کړي دي، ډېر ترجمه کړي، لیکلي مو دي او دقیق شمېر د بده مرغمتند معلوم
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده که یې لږ راته تشریح کړي؟
زیات کتابونه زیات فوکسم په طبي برخه باندې او د ماشومانو برخه زموږ د خپرونو د څنګه اساسي برخه وه چې د ماشومانو لپاره تر 5 میلیونه زیات کتابونه د یادو ژبو کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل تبزی کړي دي. د مخدرات ساحه ته که راشم نو په دې ساحه کې به موږ په زرهاوو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې دا د ټولنو د عامو وګړو لپاره د مکتب زده کوونکو لپاره په مختلفو ډولونو باندې موږ د نجات په نام باندې مجله درلودل چې په کې مسلکي نشرات مو او دا مو په هغو نشراتو چې فوکس یوازې په مخدراتو او اچ آی وی باندې وو. بیا په افغانستان کې د مخدراتو ویډس په نام باندې مجله درلودله چې د 2003 تر 2009 پورې په منظم شکل نشریدله او په هغه کې هم د مخدراتو او د ایډز مخدراتو ایډز او اچ آی وی باره کې پوره معلومات وو. او موږ غیر د دې نه هغو چې مخدراتو ساکي کار کوي دغې دپاره ډېر مسلکي نشرات درلودل چې شمېر یې په سلګونو ته رسېږي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړ یا طبقې لپاره لیکل شوي دي؟ دا مو خلکو لپاره، د پوهنتون د استادانو لپاره، د اتحاد د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم موږ کتابونه چې نشر کړي دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر مهاجرینو پورې، د ښځو لپاره، د پوهنتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همداراز هغه چې مشخص په دغه مخدرات په ساحه کې کار کوي دغه لپاره چاپ کړي خبر کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړې چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
لبته مرغه کوم سیستم موږ نه درلود چې خپل ارزیابي وکړو. خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثبته چې دا مؤثر او ټول خلکو ته خیر رسېده او غوښتنه په ټولنه کې عامه وه او دا یو غیر مستقیم دغه د ارزونه ده او دا چې څومره تاثیرات یې کړی هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسې نشئ کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کوي، ځکه تاسې آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو موږ دا کتابونه چې موږ مسلکیانو لپاره د مخدراتو د ساحې کارکوونکو لپاره ترجمه کړي دي او خپل کړم دي، هغه ویلی شو چې د هغه مسلک کې بدلون راغلی دی. خو په غیر مسلکي کار کې اوسې په ماغه برخورد د متدین سره په مسلکي شکل باندې، خو په عامه پوهاوي کې دغه له بده مرغه دغه تاثیرات موږ نه شو ارزونه کول.
تاسو خو د متدینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د پخواني دولت هم د لومړیتوب نه درلود، د ډیر حد سره سره موږ ونه کولای شو چې دولت په دې قانې کې چې د مخدرات اگهې مخدرات د مخنیوي لپاره کې به قاطی اقدام وکړي. د مخدراتو د اگهې پروګرام کې یا د مخدراتو عامه پوهاوی کې چیرته د درسي نصاب برخه شي دا بر ډیر ښه اقدام وي، خو ډیر احتیاط هم باید ورسره وکړل شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14-15 کالو پورې ځوانان ډیر کنجکاوي. نو مواد که چیرته په نصاب کې شاملېږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نورو نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغو تاثیراتو باره کې معلومات دي او د هغې ناوړه اغېزې دي، چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
ترنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکو عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو ساګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له عملی نشو ته مخ کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې خې زیاتوي، لنه شیانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لمړی نشه له څه څخه پیل کړه او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یاره د پلار و پات شو پلار می جنازه وکړه په کلی کې په کور کې مور پرک جوړ چا بیا سی دراو ما کوټه چې دګرونی په دې عمل ور بیدم په دروازه لورې کې موږ د برنې کار نه دا سګان نو په وخت د چمن باندې ټول پوریان د تناسو موږ له سیمه و پات شو په دوره کې دوره و پات شو بیا به دګرخون یاره زه دا هغه سره ما دا چمن وزیر ته یا پولیس ناستو وای څنګه دیگر خون مای داد دیگر خون و چراش یو دد موی یو دد موی اما که وقتی را غای لکایم اندروبال چوار کشکید بیاور اغن دد موی تقریبا ون دول از کلاو تو چو پینز کلاما پودر استفاده اکرا بیام سورتا شای شروع کرا مویم اغای دو رفون اخلاس کن او پاساب منم تکان راولی در طول زاریت تی ما پا کاری دا تحصیل کو چه روزگار دایب شو او کور که مره جوانده دون کلار نپاسه شو یعنی که مای پل تم نشمات لائی کلا بده عمل ولویزم باز بیار وقت چه بده عمل کناسو مسکار پاسه شو او پر کلا مواد نشپا دا کرا پی وقت که پینزه پین میاسی سلو سر میاسی دا کورتم نید لائی کلا پا اوٹل که کلا دا پلن بی ایزر پی خوند براز استفاده تن کولا دا برمم چلاولش برمم پشم نواخستی یا چبم ورور دوار که نورمستی خفل استفاده تن کولا او شکر دغلان لکل او مواد بلویشتی بیا بدندار تکلیب و جنی تنچن بو بد عمل دا چی یا خود از یو میلیون گاچایی و چه عمل بدلن پا مال چه بدلن او یو میلیون گاچا دخوش کولا جی عمالیانو نبم شاینا خستو دی برا لکول غمای شو یا وشای بل شای ما به تنافستو ما به بیا مرکیت تولو مرکیت که منگه خرسو ده تیگی غمی و گتمه بل شای ملین خرسو بیرولو بایش کلو نا مای مرسه کلو نا ده بمیا بلده خرسو بل هم پدی من ما دو بچان نرم تلیم کهی نو ده زوی بگل تا چی پلار تا چی ری لارشی چی مونده تا خوشی که کلارشی و تو خود من پلار گه اکاکا و گره زمن ترادی و سکینیش که تیری تو برکشه او زد بیا و تو همیچ بسی از اخکار کم و رزگار کم و ما پیچی را بلو بیا لگ مطمئن کم اما سره دیر انجوالانو چی بس ملینر دی جرمنی که دی تو با ملکی که دی ما نا پو مرکم کم دی او کدیشی ما نا پا اکل کم زید دی خو آقو دست بکر چی جوان دروال تای فکر بو آنگدا تای فکر بو که مطاد شوه نوی از بزن ما غصی بیل بگوندم جوند بو موکر بو کور بو کجوند بو
دا زادی راڈیو و درنو آوریدون کو دا دای دا زهر و کاروان خپروانی ورستی برخی تراو رسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پا خواه پا شانستاسی لپاره او پزل پوری درامه لرو دا درامه که صدا چی دا چه اسلام دای و بزگر زوی دای دا پر خرد دوی بوجی بار کلی او خپل کلی تراوان وی چی پا لارکی پولیس نیسی دا چه اسلام ولی پولیس وونیو په بوجوی کې څه دي او وروسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو.
یار اسلام بچه سکال خ ډیر بارانونه وشول کدا کوکنار ورسیدل خی ډیره پیسې برا جوړی کی
رښتیا چې ډیره پیسې برا جوړی کی سکل وب مفتی دی پر اوسه کال د تاریا کونی پیسې پر برما او تیل ولګی دی
که سکل تاریا قرضانه نشي په دمو پکې کیږي له خیره
خو ان شاء الله چې سکل بخدای په کروزی راکی
سلام جانه بسلګی
السلام علیکم
وعلیکم سلام جانداد ستړی مشی
تم ستړی مشی خیر یوسی
جانداد کاکا ستړی مشی
خیر یوسی وراره تم ستړی مشی
خیر یوسی
سلام جانه خدای دې خیر کی څه شي کری
والا بلکه خو ګټ نه کوي ما ول کوکنار به وکرم
یاره دا خو دې خ فکر کړی دې سکالو به هم ډیر دي زمکه به دې ډیر خ کوکنارو کی
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو
سلام جانه پزمکه کی دغه خشخش کری؟
او دغه خشخش پکې کرم ولی دغه خشخش خراب دی
خراب نه دی خو دا خشخش دومره اصل نه ورکی
دغه خشخش موږ د پروسه کاله کوکنارو څخه راټول کړی دی موږ خو تل دغه خشخش کرو
ته دی فیل په غوږ کې ویده بابا اوس له خارج نه وی او ډیر خه خشخش راغلی دی
نو دا نوی خشخش کومې خېګنې لري
یا خو تر دې دوه برابر ډیر تریاک کوي او بل نو مرض نه کوي
خا خا دا خو ډیر خه خشخش دی دا چیرته پیدا کیږي
دی نوی کلی حاجی سمت خان خو به پیژنې
او پیژنمې
حاجی سمت خان دغه ډول خشخش لري دغه کاروبار دی
والله دا خو ښه خبره ده زبام دغه نیو خاش خاش وکرم
خزنه ولاړم د خدای پامان
په مخه دی ښه کاکا په مخه دی ښه اسلامه د چاندات خبره می خواخه شو که مونږم د نیو خاش خاش وکرو خبوی ستاسو څنګه خواخه ده بچی
بیخی می خواخه ده ما موریدل جنوی خاش خاش ډیر خدی
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستی نوي کلي ته لاړ شه او لاجی سمد خان څخه دوی بوجي خارجي خاش خاش راوړه
سمد پلاره دا دی زم
هلکه ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړی دي
پر غبرګ سترګ قمندان صاحب
هلکه ودرېږه
ها دا دی ولاړم قمندان صاحب
دا دې څه شی را بار کړی دي
څه شی نشته د کور سودا ده
کور سودا خو هر شی کېدای شي څه شی دي
خاش خاش دي
خاش خاش څه کوي
پلار مې ویل رای وړه نه پوهېږم چې هغه څه پرې کوي
دا دې له کومه ځایه راوړل
له نوي کلي څخه مې راوړل
نو ته نه یې خبر چې خاش خاش قاچاق دي
څه شی قاچاق خاش خاش خونه دي قاچاق
دا خاش خاش کری او بیا په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي بیا وای چې خاش خاش نه دي قاچاق
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدای
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خپتېږي
قومندان صاحب خاش خاش خو موږ تل رانیسو او بیا یې خرڅوو تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي
پخواني وختونه تېر شو نور هیڅوک دا کار نشي کولی
ولې اوس څه پېښه شوه
اوس خاش خاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کېږي
دا چا ویل چې خاش خاش قاچاق دی
قانون وایي قاچاق دی ډېرې خبرې مه کوه
نو خاش خاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي
ته یې ماته راوښیې چېرې ښکاره خرڅېږي
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي
راځه موټر ته در وښیې ته چې لاړ شو د پولیسو اوضې ته ډېرې خبرې مه کوه
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خاش خاش خرڅوي
راځه هغه سړی به م ته راوښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي
خیر دی قومندان صاحب ما خوشی کوي زه نه وم خبر چې د خاش خاش رانیول او خرڅول قاچاق دي بیا به داسې نه کوم
درځه موټر ته در وخېژه ډېرې خبرې مه کوه سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو همدغه خاش خاش د کوکنارو تخم دی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته دی اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای په امان
د زهرو کاروان
چنارا خسته یور دی
مړی تا